په هغه کې مثلا ډیر خلک په راپورته سوي دي په خو درېدل دي چې هغه مثلا بعضي اوس پیمانکاران دي ډیرو ان شاء الله اوس وضعیت ښه دی هغه افغانانو چې هغه مخکې راغلي دي په وخت او زمان سره په دوه کاله درې کاله باندې یو هنر لاسته راوړی ده زحمت یې کړی ده تلاش یې کړی ده شپه ورځې په ځان یې وکړی ده ډېر تکلیفونه یې تیر کړی دي په درې څلور کاله باندې یو هنر لاسته راوړی ده
مننه فاطمه محمد خان احمدی صاحب څرنګه په بغلان کې تاسو د سې ځوانان پیژنې چې هغه مثلا مخکې تر دې چې بل څه کوي یو هنر او یو فن زده کې او بعد لږه بیا فکر وکړي چې خارج تم تلم نو له دې هنر سره بځم
او شوبر ته زبر د سې لږه خاطره ته ځم یو غونډه ده یو زوی لري بشارت نه ده بشارو غره چې تقریبا څلور نونی دی یو زوی ده مې دا دوه کلمې کې یو مسری خانه کې یعنی رنگمالی کولا موټر رنگمالی کولا اند څه پکړ کې چې موټر د رنگ ورکي تقریبا ځړ موټر راځي او سټیکي جوړي د رنگ ورکي مستعمله نو په ټول کې دا یو زوی لري پرند څه کولا شوبر سره سماده دبر بخشیدا کلو دبر ما زیار وې سما بده ته ویل کې کلا کوم تا باندې یو غصه یې تقریبا یو هغه ته کې تا په ګډه ته کوشش کوه وساوونه کې ته ځواني مینه ته ځه دا چې په تاسو سبب ته دکان لري ته په شاګردانی نو دا څه ما زه تیر ورځ کې ولا چې والا دا خلک ما سره کله کله وسو یې درا کې یا تقریبا کوټ نه سړي نو ما کار کې دې صدا په راځه نو ما وټی چې ما وتا دا خبره کوم دا سبا په خیر دکان لري ته چې دې خبرې یې خبره چې یو څه دې یا څه ما شته ورکې تقریبا تاسو لري خدادا نو په ټول کې موږ تاسو ګورو شپه ته د کس په دې شوې چې ځان دی سرګې بنا نه نه بنا نو بل سره مخکې مې سره ویلی او خپل کار سم دي کومه تاثیر باندې راځي که څه ډېر پخ شه دا شبر صاحب نو مخکې اتمر صاحب یې افغانستان کې کار شته شبر دې موږ ته پیندوی کال مخکې او مې سره مخکې موږ له تر مزوري کوله افغانانو دې په خیر دې په پښې نو ورکول شه دا یعنی دور بتلې راتلې دور بتلې راتلې اخر کې خسته کړې مې بخښش کولې یا به جنجال سره کاو نو افغانستان کې خو زیاتره کارونه چې موږ ګورو د څه خاص کارونه نشته نو غیر دې موږ دوستان سره وخت مې سي زره ته زره نظر په کار کې یا غبداري کې یا مقداري کې نو په ټوله کې شګور دا کورونه ته راځي نو یو څه پیسې په خپل وخت زیاتره خلک ورکی هلته نو ورکی باج خلک تر خوري باغوانان دي تقریبا دا باج خلک سبا نو بیا هم د شرګي ته نو وسوګر مو ته ځوانان ته په مرش کې شهیدان سوي دي یا وره
مانن احمدی صاحب چې په روانه کې مو برخه وخته بل اوریدون کې مر سره د مهرباني وک ترشنا اسمن لاندې پروګرام دی
محترم احمد چبر سلامونه تاسو ته مال د ازادي رادیو ټولو محترم اوردون ته خدای دې وکړي روغ جوړ بس
شرخ له اتل سه روغ جوړ
خدای دې ایمان قبول کړي شبر صاحب خوشاله سم چې پاتې ډیر مده مې بیا تاسو غواړی دی او تاسو ملمنو ته ځانګړي سلام ما شبر صاحب محترم احمد چبر صاحب دغه کوم پیښه چې په ایران کې راځي ته وې د بدبختانه مزه دغه پیښه باندې ډیر غمجن ټول چې دغه ریپورت ما ورته خدای پاک دې دغه خانته جنت فردوس ورته محترم احمد چبر صاحب له کتمر صاحب اشاره او توکل واکان دلته دوه موضوعګان ته باید حکومت توجه وکړي خو دغه ایران کې دغه پیسې نه پیدا کړي لکه د افغانان چې شبر صاحب دلته ملامت چبر صاحب دغه دغه چې دغه چغبر چې دلته دغه کسان ته وایي چې مثلا په ایران کې دا شکار دي دا مزدوري دي دا پیسې موتی پرتی دي تاسو راځي ایران ته ولر کینو دغه خور غریب کسان ته د بار خطاب چې شبر صاحب قسم نو کرامن و تاسو چې راځي الته کارو کثار سره دغه کچاکبران باید حکومت هغه مخری حکومت باید دا کچاکبران ګر کې د قانون منګور څه وساري د خدای ته امید لرم شبر صاحب چې دا کار حکومت وکړي اته وخت دا چې پیش ما به تنه راځي
ډیر مننه اتل سپ او تاسو خو له هلمند را سره خبرې کوو د هلمند په کوم ځای کې یاستي اوس
په ګرم کې لول سوال کې احمد
شبر الته الته باران سوي دی کنه
دا چې باران اوس تیار شوی شبر صاحب محترم چې ډیر شایسته خوندور باران اوس یعنی کزه در توا په دایې د مداز مردا چې باران نه پیادی چې تیار شپه خوندور باران اوس
مننه بس بس په دې هیله چې وچکالی په افغانستان کې ورکه سی او لدی سره کارونه په افغانستان کې زیات پیدا شي مننه چې خبرونه کې مبارخه وخصه اتمر صاحب د دې خطر زغدي کډوالو غم خوړل شي که هم د خبرونه په پیل کې تاسو په تفصیل دا ویل چې دې ته یو پلان په کار دی پروګرام په کار دی لیکن تدریجي پرته له دې چې په لویا ساته باندې دې ته څوک فکر وکړي په وړه ساته باندې د کورنۍ په وړه ساته باندې د وی کوڅې خلک په شار کې اوسې په دی وکلي خلک څه کولای شي چې دغه د کډوالۍ مخه یو څه ونیسي او په کور دننه ځان بسیا کې
ګورې اول خو دا خبره چې څنګه منګه د کډوالۍ نه مخنیوي کولای شو هغه البته عوامل مخکې دوستانو په باندې خبرې وکړې ډېر زیاتې هغه برخوردونه دی سیاسی یا امنیتی. امنیتی دا معنی نه ده چې دلته څوک دغلا نه کوي یا دلته دې څوک برمته نه کوي.
اتمسب سیاسي او پکې سیاسي شاید دومره نه دلته د ایران ته سیاسي خو د خوري عادي عام افغانان دي سي روان دي پاکستان ته.
اخته لازم سیاسي دا معنی چې ځینې کسان دي اوس مثلا په جمهوریت کې دغه د میلیور د کسانو مثلا د استخباراتو دا نور کسانو
اخو تللی دغه په اول کې تللی دي یعنی دغه وس کوم کسان سي یعنی ډیر عادي خوار غریب افغانان دي سيزي
یقینا اوس هغه څوک چې هغه دوه مشکل لري یا د تعلیم مثلا دغه د اولادونو دغه د فامیل د اولاد د تعلیم مسلې چې اوس مثلا په افغانستان کې خدا اوس تعلیم بند دی خود تعلیم دی یعنی کم تعلیم بند دی داسې فامیلې نه دي چې دوی ټول ژوند د دوی په اولادونو باندې ولاړ دی یعنی دوی کوشش کوي چې په خپل اولادونو باندې سبق وایي درس وایي او دغه زمینه دوی ته مساعد کړي چې دوی خو کې او دغه مسله ده بل اقتصادي فقر دی یعنی کله چې تاسو داسې فکر وکړئ چې یو څوک زمکه ونه لري دکان ونه لري کار ورته پیدا دی شي نو هغه د پاره نه چې قرض ورته څوک ورنه کړي نو بله لاره نه لري یعنی څوک د خوښۍ نه کور او وطن نه خوشي کوي یعنی یو مجبوریت حتمي هغه ته پیدا کیږي چې هغه خپل هیواد خپل وطن
او هغه حل لارې لپاره څه شی باید وشي؟
حل لاره ډیر حل لارې دي. ګوري اول دا چې دغه فکر تر اوسه پورې متاسفانه چې هم زموږ چارواکو سره شته هم ځینې کسانو سره شته ځکه زه دا رسنیو کې دا خبرې ګورم حتی مهاجر ته په بده سترګه ګوري. مهاجر توهینی کی مهاجر تحقیری کی اول خو مهاجر په هغه هیواد کې چې دا کوربه هیواد کې دی هلته هم تحقیری کی هلته هم څوک هغه سې یو موقف هغه ته نه ورکیږي لکه چې دغه نور د هغه هیواد خپل کسان لري. تاسې معمولا زموږ مهاجر کوم چې پاکستان کې دی په ایران کې دا په رسنیو کې په دې مطبوعاتو کې تاسې ګورئ چې دوی بیچارهګانو سره څنګه بد وضعیت
دا خو د اتمر صاحب محترم بیا هم سوال داده یعنی دغه افغانان چې اوس هم ایران ته ځي او پاکستان ته هم روان دي یا نورې نړۍ ته روان دي دا عام افغانان څه یادوم نه سیاسي خلک یادوم نه هغه کسان یادوم چې له اوسنیو چارواکو سره اختلاف ته یا د اوسنیو چارواکو تر فشار لاندې دي یو مخام خلک تاسو څه پیشنهاد لري؟ مثلا په یو کلی کې ځوانان دي او ملای تړلې ده او د قاچاقبر منی ایران ته ځي دغه کلیوال څنګه دارا ګرځولای سي سي په کور دننه نه کار وکړي؟ آیا ممکنه نه ده که دوی ټول سره لاس یو کې فکر وکړي چې په یو کلی کې شل کور دي او په دوی کې ځوانان دي که دوی ډیر هغه د شرکتونو په حساب سي ځینې کسان کار کوي د شرکتونو په حساب باندې فرضاً دوی ته نږدې ځکه هغه یو ځای سره آباد کې دوی ته کار پیدا کی په دې حساب لاس سره ورکي مثلا پیسې سره واچي یو د چرګانو یو فارم جوړ کی مثلا پیسې سره واچي هغه د زراعت په برخه کې یو کار وکي. آیا فکر نه کوي که خلک په خپل کې سره متحد شي د یو کلی خلک هم کول شي چې خپل ځوانان بوخت کړي او زمينه ورته مساعده کړي؟ آیا ممکن ده؟
بله بله. اول خو خلک دغه سي فکر لري خلک دغه هم بستګي لري دا کار ډیر زیات ممکن دی. مونږه خو کسان لرو سرمایه‌دار کسان لرو چې دوی مثلا په خارونو کې سرمایه گذاری کړی په خپل ولسوالي کې په خپل کلی کې دغه سرمایه گذاری دوی نه دی کړی در حال چې مونږ هغه وخت د دغه کسانو نه مخنیوی کولی شو کوم چې د دوی دپاره کار تولید کړو په د دوی په محلاتو کې او دا هم د دولت یو مسؤلیت دی هم د خپله د هیوادوالو یو مسؤلیت دی هم د هغه کسانو مسؤلیت دی چې هغه دغه امکانات لري. مونږ باید خودکفایی ته
خبر سرمایہ دار دا رازیو پا افغانستان کے پانگونه کوي خو بیا هم یو محدود شمیر کسان دي چې سرمایه لري، لیکن عادی خلک چې ډیره سرمایه هم نه لري، دغه خلک که چیرته په خپلو کې متحد شي او یو مسله کوم کې چې تاسو ته چرګانو دی یو فارم مثال درکو، مثلا د کابل په لشار نه د باندې په یو کلی کې یو لس شل کلیوال سره یو ځای کیږي، یو محدود سرمایه سره یو ځای کوي او فارم جوړوي او دته زمينه برابري. دا خبره زه تر دې پوري کوم چې یو وخت دغه د بنگلاديش حسنی واکمن محمد یونس د همداسې وړې وړې سرمایه داری ته زمینه مساعده کړه چې بیا د نوبل جایزه هم واخیسته، او په افریقا کې هم ځینې هیوادونه په همدې شکل له فخر نه تر یو حده پورې راوتلي دي. آیا افغانان په دغه برخه کې فکر نه شي کولای او داسې کار نه شي کولای؟ اتمر سه
تاسو ډېر ښه مثال راوسته. زه 2001 کال کې بنگلادیش ته لاړم، یو آیات تقریبا یو میاشت یو ڈی بی ایس هلته هم د بنگلادیش ټول ولایات ټول کلی ټول ښارونه پکې ولیدل. هغه وخت کې دغه ډاکټر یونس د گرامین بانک رئیس و، او گرامین بانک هغه بانک دی په بنگلادیش کې چې دوی واړه قرضې خلکو ته ورکولې. تاسو یقین کوئ چې دغه ټول اوزګار خلک په بنگلادیش کې د همدغو قرضو په وسیله باندې، د کوچنیو قرضو په وسیله باندې خپل ژوند مخته بیاو، او همدغه کار چې دی د نوبل جایزه واخیست په هغه وخت. نو دغه لارې دي چې په دې باندې دولت فکر وکړي، په دې باندې لوی برنامې جوړ شي، په دې باندې پروژې جوړ شي، په دې باندې کومکونه مرستې جذب شي، په دې باندې موږ باید پروپوزلونه ورکړو نړیوالو ته. وګوره، دا زموږ یو ستونزه ده، د دغه همسایه هیوادونو هم یو ستونزه ده، د دغه اروپایي هیوادونو هم ستونزه ده چې دغه دومره مهاجر چې ستاسو هیوادونو ته راځي تاسو باندې بوج دی. راځئ د دې د خلاصون دپاره موږ سره دغسې مرستې وکړي که موږ دغه پروپوزلونه یا دغه پیشنهادونه دوی ته په یو منطقي صورت باندې جوړ کړو. زه په دې باور یم چې نړیوال به په دغه برخه کې کومک وکړي. همدغه که ستاسې په یاد شي، کله چې جمهوریت راغی په افغانستان کې د طالبانو د اول دور نه وروسته، ښاغلی کرزی د توکیو په کنفرانس کې د نړیوالو نه دا غوښتنه وکړه چې موږ د جګړې نه راوتلي یو، موږ سره مرسته وکړي. نړیوال ورته ویل چې درسته، موږ تاسو سره مرسته کوو، لیکن تاسو د دې مرستو د مصرف طریقه موږ ته وښیئ چې تاسو داسې خو موږ نه شو کولای چې تاسو ته دغه ټولو پیسې په لاس درکړو. تاسو په شوکار تاسو د دې د مصرف هغه شکل او طریقه موږ ته ووایئ. نو بیا پاس لاغه چې دوی په هر وزارت باندې، مثلا د هر وزارت کسانو په دې لاند باندې کار وکړه چې څومره پیسې کوم وزارت باید واخلي. نو دا دغسې یو هغه ته ضرورت لري، یو مدیریت ته ضرورت لري چې هم په دې برخه کې وړاندیزونه وي، پیشنهادونه وي، د هغه حل لارې وي، هم واړه قرضې د خلکو دپاره، هم د حکومت
حکومتونه خو بیا هم ولې باید افغانان ټول عمر حکومتونو ته سترګې په لار شي؟ آیا په اروپا کې خلک له حکومتونو څه غواړي او که په خپله څه کوي؟ زه دا وایم چې ولسونه په خپله د خپلو مجبوریتونو له خاطره، په دې شک نشته چې حکومت که امکانات ولري شاید ډېر څه دوی ته ورکړي، که امکانات ولري، لیکن ولسونه په خپل مجبوریتونه لري. که چیرته دوی متحد شي او دوی مشترکه سرمایه گذاری وکړي، د شرکتونو له لارې وکړي، په خپلو کې لاس سره یو کړي، ممکن تر یو حده پورې خپل مشکلات حل کړي.
یقینا همدغه څه دی. زمونږ او تاسو یو مشکل دی چې مونږ د یو ملت په شکل باندې سره یو نه یو. دغه څلوېښت کاله جګړه په افغانستان کې دغه ټول ملیتونه سره بیل کړی دي. متاسفانه یو خو د جګړې مسله ده، بل په دې کې د مغرضو کړیو د هیوادونو لاسوهنه ده چې زمونږ ملت ټوټې ټوټې دی. همدا تاسې نن ګوري منګه د سواد کچه نسبت څلوېښت کاله مخکې ته پورته ده، لیکن زمونږ مشکلات نسبت څلوېښت کاله نه اوس ډېر دی. علت همدغه شی ده چې مونږ یو موټی نه یو، مونږ یو بل سره اختلاف لرو، مونږ یو بل سره دښمني لرو. مونږ هزاره ازبک نه مني، ازبک پښتون نه مني، پښتون دواړه
په خپلو منځونو کې دی سره
جوسي.
په خپلو اوس مثلا په یو کلي کې ټول ازبک دي، دوی د ټول سره لاس یو کې. په افغانستان کې په همدې برخه کې مثلا ترکمن کامیاب دي، په خپل منځونو کې سره لاس سره یو کړی وي ک یو کور په یو کلی کې د قالینې د جوړېدو هغه وسایل لري، هغه بل کلیوال ته هم لاس ورکوي. یا فرضاً په ځینو مواردو کې کوچان له یو بل سره لاس وړي، او په ځینو نورو کې به هم همداسې وي. مننه اتمر صاحب، له فاطمه احمد خان نه به واور. فاطمه احمد خان، بیرته د ایران موضوع ته کراسو. داسې کسان تاسو په وروستیو کې لیدلی دي چې تر شیرازه پورې رسېدلي د افغانان او قاچاقبرو تر هغه سره پورې رسولي وي او اوس کار کوي؟
شیبر صاحب، کیدای شي دغه افغانان راغلي دي، موږ خپل سترګو باندې لیدلي دي چې قاچاقبر سره راغلی ده. مخام اوتا کې شي وسوي ده، سهار بیرته راځي، مرسوي تللی ده افغانستان ته. دغه دومره تکلیفونه او زحمتونه دی ټول په خپل سر باندې وړي دي، حتی خپل ځان یې مرګ ته ورکړی ده. دا ټول تکلیفونه یې وړي دي، مخام راغلی ده، سهار بیرته افغانستان ته راځي، مرسوي ده.
متاسفانه، لیکن بیا هم البته دا سوال تاسو یو تر شکل پوری باندې جواب کې چې داخله ګولی راځي، لیکن تاسو په خپل له دغه افغانانو سره خبرې کړې دي، دا کوم څه په ورستو یو څو میاشتو کې شیراز ته درغلي دي، چې ول راځي نو په دا مشکلاتو له غالي
ولا شبر صاحب؟ داس خبره داس د مو تاسو افغانان ټول مجبور خلک دي، یعنی بدبخت خلک دي. افغانستان کې اوس هیڅ کار زمينه نشته، ورې زمي ده، بارانونه دي، واورې دي، نه دی کانی لري، نه یو کشاورزی کار لري، نه یو بل کار لري. خلک مجبور دي، قرضدار دي، بدبخت دي. یو سړی د کوزده کړه د ورول پیسې نه لري، یو سړی د وروره مثلا یو مشکل ورته پېښ شوی، د خپل د مشکل د رفع کول لپاره، د خپل مور او پلار او د خپل اولاد د ښځې د ماشومانو د نفقې لپاره نسی کولای افغانستان کې پاتې شي. دا دای مثال لري، مثلا لکه یو ونې ته چې مثلا دوه کاله درې کاله اوبه ورکوي او بیا راولاړ شي، دا ونه ووهي، دا داسې کله دا میوې ته ثمر ته ورسېږي او چې ووهي. نو د افغانانو ټول کارونه مثلا دغه رقم ته دي چې شپای میاشتې اووه میاشتې خواري کاږي د یو زمې لپاره، چې هېڅ شی نه لري، وچ کلکې مجبوري نه راځي ایران ته.
فاطمه احمد خان ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. اتمر صاحب محترم، له تاسو هم منندویم چې په خبرونه کې مو ګډون را سره وکړ. د دې خبرونه په دې ورستیو کې د دسمبر د 13مې د کډوالۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت یو تفصیلي راپور لرو، دا سره اورو. او زه احمد شیبر هم له تاسو اجازه اخلم.
زمانی که ما جای مراجعه میکنیم به خاطر کار، میگن شما مدرک قانونی چی دارین؟ ما رو نمیگیرن.
مرضیه محمدی به ایران که میشت افغان مدنی فعال او کډواله ده، دا د طالبانو تر واکمنې دوه وروسته او د امنیتي ګواښونو له امله له خپلې ولس کسیزې کورنۍ سره له افغانستانه ایران ته تللې ده. مرسي ازادي راډیو ته وویل چې دا له دوهنیم کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي، خو له هغه وخته چې د استوګنې اسناد نه دي تمدید شوي، بے برخلیکه او له ټولو خدماتو محرومه ده او په ناڅرګند حالت کې ژوند کوي.
از تر سازي کې ما مدرک ندارم، شبا خواب میبینم که ما بیرون میرم،
د دې لویرې چې اسناد نه لرم، د شپې خوب کې وینم چې بیرون وزم پولیس مینسی، پلار ورونه او هیڅوک مول کور و تلای نشي، د دې لپاره چې اسناد نه لرو روختون ته تلای نشو. زموک سیم کارتونه قطع کیږي، بانکی کارت نه راکول کیږي، زه ډیره بے برخلیک حالت کې یم. که افغانستان ته بیرته ستنه شم، هلته مې هم ژوند ته ګواښ دی.
په ایران کې د افغان کډوالو نیونې او ځپل وروسته له هغې زیات شوي چې تهران روان کال په پیل کې اسرائیل سره د ایران د 12 ورځنۍ جګړې وروسته د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو هڅې ګړندۍ کړې. د روان کال په پیل کې ایران د نږدې 2 میلیونه افغان کډوالو د سرشمېرنې کارتونه لغوه کړل او د دوی استلې پایل کړل. د ایران سرحدي پولیسو نه یوازې دا چې افغان کډوال نیولې وهلې، بلکې په دې ورستیو کې پر پوله یو شمیر په ډزو وزل یو ټپیان کړی دی. د ایران د بشري حقوقو سازمان حالواش د نومبر په 14مه په یو راپور کې وویل چې د ایران د سیستان بلوچستان په سروان سیمه کې د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا لک تر لګه و افغان کډوال وزل سوي او څو نور ټپیان سوي دي. د سازمان د 2040 کال د اکتوبر پر 14مه هم راپور ورکړی و چې د ایران سرحدي ځواکونو د سروان په سیمه کې په 300 افغان کډوالو ډزې وکړې او په بمونو یې والوزول، او وی ویل چې په دې پیښه کې له 60 څخه تر 70 پورې کسان وزل سول. د ایران سربیره د افغانستان بل ګاونډي پاکستان هم سکل د افغان کډوالو د نیولو وهلو ځورولو باج اخیستلو او ایستلو پروسه په چټکۍ سره شدیده کړې ده. په اسلام آباد کې یوې بې سرپرستې میرمنې چې په خبره یې دوه ځلې د پولیسو لخوا نیول سوې ده وویل چې پولیسو لخوا د نیول کېدو او افغانستان ته یې د استولو له ویرې په یو لرې پروت کلي کې ځوان کوي چې اقتصادي وضعیت خراب دی. د چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نو میراپور کې خبر سي ازادي رادیو ته وویل
چېر مردم د شرایط خراب قرار دارد، چېر وضعیت خراب است،
خلک په ډیر بد حالت کې دي او شرایط ډیر خراب دي. زه خپل دوه ځلې نیول شویم، حاجی کم ته یوړم خو د ملګرو په مرسته بیرته رازاده شوم. فعلاً یوې لرې پرتې سیمې ته راغلی یو، یوه خونه مو نیولې چې نه برېښنا لري نه ګاز. زه پیریکي پخوم او څیره مې د پاکستانیانو په شان بدلوم او بیا یې بازار ته وړم او پلورم او خپل شپه ورځ پرې تېروم.
پاکستان ظاهراً وروسته له هغې چې د اکتوبر په 14مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سخت نښتو وروسته د طالبانو حکومت سرای اړیکې خراب شوې، په دې هیواد کې پر میشتو افغانانو فشارونه د پام وړ زیات کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د دسمبر په لومړیو کې د غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو لپاره د عملیاتو د شدیدېدو اعلان وکړ. وی ویل چې عملیات به د سیمه ییزو پولیسو افسرانو په کچه پیل او په غیر قانوني افغان به ونیول سي. پاکستان د 2040 کال په سپتمبر کې پریکړه وکړه چې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به په څو مرحلو کې پیل کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR ویلي چې له هغه وخت راهیسې د 2015 کال د نومبر تر 30 پورې له 1.8 میلیونه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه سوي دي. خو د افغانانو بې ځای توب یوازې له افغانستان نه بهر باندې نه خلاصه کیږي، بلکې په کورنۍ کچه هم له خپلو اصلي سیمو بې ځای سوي او په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د دې کورنۍ بې ځای سوي لړلې یو شمېر چې په افغانستان کې د طبيعي پیښو له امله خپل ټول ستا له لاسه ورکړي وایي چې له جدي ستونزو سره مخ دي. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ د چلا سیمې اوسیدونکي فرید چې په اگست میاشت کې د ورستۍ زلزلې له قربانیانو دی وایي
کوم وخت چې زلزله شوې د هغه وخت لري خو مسول زندگی او څه ډېره سخته شوې ده، ځکه چې مشکل د خیمې زندگی ده او مشکلاتونه د مریضان شته چې خلک مریضان کېږي او اصل سره ده یخ هوا ده، نو ماشومان مریضان کېږي، ازرانه مریضان کېږي. په وخت سره د وایي د ډاکټرانو مشکلات وی تھا بولا تھا کہ کورونا وائرس جو شی کورونا ډیر ځل ضروري ځکه خیمو زندگی
د سې چټې رسخته ده. د افغان او بيزا سوي داسې وخت خپل خراب وضعیت او ننګونو په اړه اندېښنې او شکایتونه مطرح کوي چې د دسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د پنځمې په ورځ په خپل اکسپانا د دې ورځې د منځنۍ په مناسبت لیکلي چې کډوال د کارګرانو، زده کوونکو، کار خلقونکو، هنرمندانو او نورو په توګه د خپل اصلي او مقصد هیوادونو کې د پرمختګ پیوړي محرکین دي. ملګرو ملتونو له ټولو هیوادونو غوښتي چې د نړۍ د 300 میلیونو کډوالو سره د مرستې لپاره سره متحد سي. ملګرو ملتونو مخکې په خپل ویپاڼه لیکلي و چې د کډوالو نړیواله ورځ هغه ورځ ده چې ملګري ملتونه یې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د تجربو، ننګونو او ونډو د روښانه کولو لپاره کاروي. د سازمان د هم ویلي چې دوی د اقتصادي ودې د لوړولو او خپل کورنیو او ټولنو ته د پیسو په لیږلو په خپلو اصلي هیوادونو کې د پرمختګ څرخ ته حرکت ورکوي. افغانستان یو لوی هیوادونه دی چې وګړي د مختلفو دلایلو له هغې ډلې د لسیزو جګړو، سیاسي بې ثباتۍ، وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله بېلابېلو هیوادونو ته کډوال سوي دي. په کوربه هیوادونو کې په ډېرو مواردو کې د دې افغان کډوالو بشري حقونه نقضیږي، خو د کډوالو د حقونو سرغړونه د دوی په ژوند کې کوم ناورینونه رامنځته کوي؟ د کډوالو د چارو پو عبدالرازق عدل ازادي رادیو ته وویل
زمانی چې حقوق یک ماجر متاسفانه نقض می شود زنجیره از بحران ها شکل می گیرد.
کله چې د کډوال حقونه نقضی کی د ناورینونو لړۍ د منځ کې کی مزمنه استراب جوار خپکان د بی هویتۍ له عمله کمزوري کېدل بل اقتصادي زسمار دی چیرې چې غیر قانوني کډوال اکثرا سخت کار تور کار او پټیټر تنخواه او پرته له بیمه کار کول ورته اړیستل کېږي.
دا وایي چې کډوال د نړیوالو کنوانسیونونو په ځانګړې توګه د ژینو د 1950 کنوانسیون پر بنسټ د ژوند حق هغه ځای ته چې ژوند ته خطر دی په زور نستنولو بنسټیزو خدماتو ته د لاسرسي حق د کار کولو حق او نورو مسایلو څخه برخمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د بښنې نړیوال سازمان په دې وروستیو کې د یو راپور په خپرولو د افغانستان له ګاونډیو اروپایي هیوادونو غوښتي و چې افغانستان ته د کډوالو جبري ستنول بند کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د نوې خبرې سوي شمیرو لمخې یوازې ایران او پاکستان ساکل له 2.6 میلیون څخه ډیر افغانان په غیر قانوني ډول افغانستان ته ستنه کړي دي چې 60% یې ښځې او ماشومان دي. په راپور کې راغلي چې ځینې اروپایي هیوادونو هم د افغانانو د جبري بیرته ستنولو هڅې زیاتې کړې او د راپورونو لمخې جرمني، اتریش او اروپایي ټولنې د دې پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره خبرې اترې پیل کړي دي. د افغانستان د تیر جمهوری نظام یو شمیر پخوانی کارکونکي د مدني ټولنې فعالان، خبریالان او د ښځو او بشري حقوقو مدافعین د هغو افغان کډوالو په ډله کې دي چې د ایران او پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې پناه اخیستي او ټینګار کوي چې دوی ته د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته بیرته ستنېدل ممکنه نه دي. د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو او ملګرو ملتونو د استنې غندلې او د کډوالو پر وړاندې د ایران او پاکستان د نړیوالو مکلفیتونو سرغړونه بللې ده. د بشري حقوقو فعالانو خبرداري ورکړی چې د کډوالو دا ډول استل د زیانګالو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي او بشري خوندیتوب او ملاتړ ته زیان رسوي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
کدی د سمې او کد غره خکلی دی ټول دنیا کې پختانه خکلی دی وطن ترا شم سفراشنا دلتا ہوا دلتا بلخ کلی دی او یارا یارا یار رختیارا باندے سلاوائے دا پسرلی ستان پسخ کلی دی خیر دے دبل چان پختنا وکا زما بری تنا ستا بان کلی دی نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دخو نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ورز دلاره بل کوینا وچل کوینا ورز دلاره بل کوینا وچل کوینا خو نړو ستر کو میر منی باڑ دیکھنے خو نړو ستر کو میر منی باڑ دیکھنے ورز دلاره بل کوینا وچل کوینا ورز دلاره بل کوینا وچل کوینا خو نړو ستر کو میر منی باڑ دیکھنے